السلام علیکم ل غرمین مخک لس بجی دی ز رضوان مراد مود ازادی رادیو وی بلی او سات خبرونه اوریدو ته هر کله کوم د دې خبرونه تخریکی چاره شمشاد زدران پر مخ وړي په دې خبرونه کې اوري چې د افغان پوسټ چارواکي پر کندوز خار د دولتي واکمنې د بشپړ کنټرول خبر ورکوي د افغانستان د برېښنا شرکت جنوبی او جنوبی او جنوب غربي ولایتونو ته د برېښنا د مزو د غزول لپاره د برېښنا دی او سب سټیشن د جوړولو کار پیل کړی دی خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې ناجیه صاحب یې وړاندې کوي
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ د افغان پوځ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنه شوې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون کتنه وکړه د خبرونو تفصیل د افغان پوز چارواکي پر کندوز خار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درسیز جنرال مراد علي مراد ازادي رادیو ته وویل چې خار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی
هغه ناولی عناصر چې د خلکو آرام ژوند دی نارامه کړی و وژل شوي یا تښتېدلي دي او له کندوز ښار څخه وتلي او اوس مهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز ښار حاکمیت لري
جنرال مراد همداراز ویل د چاردرې او دشتارچی ولسوالۍ او د قلیزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي ځواکونه کنټرول لري د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د دغه ولایت امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل وایي چې دا پیښه نن سهار په وټپور ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده نوموړي وویل چې ټپیان روغتون ته رسول شوي او د ډاکټرانو په وینا د دوی روغتیایي حالت د ډاډ وړ نه دی د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډیره نړیوال ځواکونه وایي د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 پوځیان وژل شوي دي د غوث ملاتړ ماموریت په یو بیان کې وایي دا پیښه چې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په مرکزی قرارګاه کې وشوه د دوی 15 نور پوځیان ټپیان شوي دي ناټو وایي چې په دې اړه څېړنې کوي په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونی کتنه کې همداراز د تروریزم پر ضد د روسیې افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا هم ټینګار وکړ او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 45 افغانۍ 15 پوله یو اروپایي یورو 3 افغانۍ یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 15 پوله یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 411 افغانۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون سره وکتل مسکو وایي چې د دې کتنې هدف په سوریه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و له پوتین وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له شیخ محمد بن سلمان سره چې د سعودي عربستان د پاچا زوی دی وکتل لاوروف د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې له دې کتنې وروسته وویل دواړه هیوادونه غواړي چې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره یو موافقه ترلاسه شي او دواړه غواړي چې د تروریستي خلافت د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي راپورونه وایي د سوریې حکومتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پام وړ پرمختګونه کړي حکومت او د سوریې د نظام مخالفو فعالانو ویلي چې حکومتي ځواکونو په حلب او هومس ښارونو کې مخته تللي دي په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوریه کې د خپل هیواد له هوایي بریدونو دفاع کړې ده د بیلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي چې د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د 3.9 رایو په ګټلو سره د بلې 15 دورې لپاره منتخب شوی. د بیلاروس د اپوزیسیون یوه مشره تاتینا کارتکویچ د 4.2 رایو په ګټلو سره په دوهم مقام کې ده. په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ونډه 6.8 ثبت شوې ده. لوکاشینکا د کارتکویچ په اړه چې د ولسمشر لپاره یوازینی خزینه کاندیده و په خپلو څرګندونو کې وویل
په نړۍ کې زیاتې ښځې ولسمشرانې دي، خو په بلاروس کې وضعیت وښودله چې ټولنه یوې ښځې ته د رایې ورکولو لپاره چمتو نه ده.
په همدې حال کې د بیلاروس په مرکز مینسک کې تیره ورځ شاوخوا 200 کسانو مظاهره وکړه او د بیرغونو په پورته کولو سره یې د هغه څه په وړاندې اعتراض کوونکو د لوکاشینکا د دیکتاتوري بلله شعارونه ورکول. او زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 95 وژل شوو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمي حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د وړمې ورځې حملې په تړاو نیول شوي دي او که نه. د خبرونو پای
له ناجي ساپۍ څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. افغان پوز وای پر کندوز خار بشپړ کنټرول لري. پاینه حل کې افغان حکومت له خلکو غواړي چې بیرته خپل کورونه تستانه شي، خو په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي وایي چې خلکو لوی شوک لیدلی دی او په اسانۍ به زړه ښه نه کړي چې کندوز ته بیرته ستنېږي.
خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته خار ته ستانه شي.
د افغانستان د برېښنا شرکت جنوبي او جنوب غربي ولایتونو ته د برېښنا د مزو د غځولو لپاره د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو کار پیل کړی دی. په روانه خپرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د کرنې مالداري او اوبو لګونې وزیر وایي که لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا 7 کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په خپلو پښو ودرېږي. په کونړ کې قومي او دینی مشرانو له دولت ملاتړ څرګند کړی دی، خو له دولت غواړي چې د کندوز د چارواکو په څیر ناغېړي ونه کړي.
ټوپک مې ستا اخیستی، امر مې ستا منلی، قانون مې ستا منلی، بچی د دې خاورې یم. د ولایت نه به کندوز نه جوړوي، د کونړ ولایت نه به کندوز نه جوړوي.
دا لوبو له میدانه او د ګوډې اچار تفریحي پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغان پوځ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز همداراز د کندوز ښار له بېځایه شو اوسېدونکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د افغان پوځ د چارواکي په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر هم ورکړی دی. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې 2 اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې له پایله یې د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده الا تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی، شهر کندوز، کوچه گرد، پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همین شرکت اسپنزر و بالایسار، بندر خان‌آباد، گرتیپه، باغ شرکت، ایسا ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردرې او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خانآباد، خانآباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستن شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پوځ د جګپوړي قمندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په ریپورت کې مو واورېدل چې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. افغان چارواکي همداراز په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبره کوي او له بې ځایه شوو کورنیو غواړي چې خپلو کورونو ته ستنې شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بېرته ستنېدو ته زړه ښه کړي او آیا افغان پوځیان به وکولی شي چې دا ښار د وسلوالو طالبانو له راتلونکو حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپي سره مرکه کړې ده. ښاغلي ساپي د مرکې په پیل کې د چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې وسلوال طالبان اوس له ښاره په شا تمبول شوي دي.
زه په دې اړه باندې د لوی درستیز د مرستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تسپیه شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ ښار دروازو په مربوطه ده.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر دیارلس ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه و خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن، او نظر دغه تیرو څوارلس ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، اعتماد وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دوه مخکې هم داسې اطلاعات شو، بېرته ځینې کړي د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. یعنی زه فکر نه کوم په دغه موجوده حالاتو کې، ځکه چې د خط جنګ په لحظه په لحظه تغییر خوړ او په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو، خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
دا شو ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي، برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت او د دوی د ځینو وسلو د مخالفینو لاس ته ولوېدل، امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بیرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې انتهایي جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بیرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، امکان دې ولري په هغه حالت کې مونږ وکولی شو ښار د مخالفینو د تهدید نه په آینده کې وژغورو.
صفای صاحب، کوم کار تر اوسه پورې د افغانستان دولت یا هغه مدیریت چې تاسو یادونه کوئ نه دی کړی چې باید وی کړي؟
لازمه توجه نه ده شوې کندوز ته، هم محلي چارواکو لوی غفلت نه کار اخیستی دی او هم مرکزي چارواکو لوی غفلت نه کار اخیستی دی، او د ښار د ژغورلو لپاره یا په کندوز کې د ناامنیو د کچې د راټیټولو دپاره یا د کندوز محترمو خلکو ته د یو آرام او هوسایه او پرامنه سوله ییزې فضا ورکولو دپاره چې مونږ په حیث د ولس د نمایندګانو یا دولتي محلي چارواکو په حیث د ذمهوارو خلکو مرکزي دولت ته هر څومره پیشنهادونه او وړاندیزونه چغې وهلي دي، هغې باندې چا هېڅ قسمه اقدام نه دی کړی. دوی صرف اورېدلي دي، هغې په هغې باندې بېرته عملي اقدام نه دی شوی. زمونږ مرکزي حکومت
او محلی حکومت د اوسه پورې په ولس باندې په عامو خلکو باندې هیڅ قسمه کړی دی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر وسه پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چ حکومت کړي اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یقینا. یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تمه دي شوی د ولس د فاصلې نیولو یو عمده لامل چې د خپل سر ملیشي دي چې د خپل سر ملیشو د پوسټې په خوا باندې نن دشي نزان تیرې دشي نسپینګ دی تیرې دشي هر څلا مجبور دی تاسو لا شي ورته دې موبایل واخلې ساتي د کی وخت کې احترامي وته وکي. یو یو دا هم د فاکتور د خپل سره مل شي په ولسونو کې انتهایی ظلمونه کړی دي، د خلکو ځمکه غصب کړی دي، بچانه ولا اختصاب کړی دي، په کورونه وته حمله کړی، مال نه ولا غصب کړی دي، زکات او شوه ته په زور اخیسته دي، حتی دا پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدل دي. متاسفانه دا موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته ورکړی هغه نه دی ورکړی شوی.
په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو اساس کمال صافی دی چې د کندوز ښار د حالت او دا چې دغلته چارواکو څه ډول ناغیر کړي په دې اړه له ازادي راډیو سره څرګندونې کولې.
پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د کابل چاپ د نورسي مطبوعاتو د افغانستان په افغانستان کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د فعالیت او د غراز د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش د ګواښونو په باب مقاله او مطالب خپاره کړي دي. اسد الله لودین مطبوعات لوستي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عامو خلکو وسلوال کېدو او د روانو ناامنیو په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ظاهر قدیر په ننګرهار کې د داعش او طالبانو خلاف وسلوال پاڅون اعلان کړی دی. په مطلب کې د ظاهر قدیر په حواله لیکل شوي چې بهرنیو ترهګرو ته به افغانستان په قبرستان بدلوي او د دې مبارزې سرلارې به هم شینواري وي. په مطلب کې بیا د کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د حکومت له چوکاټه بهر د وسلوالو مخالفینو پر ضد هر ډول حرکت د حکومت کمزوري ښیي او حکومت ته زیان اړوي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د طالبانو د یو شمیر سرچینو په حواله لیکلي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ځپلو لپاره یې ځانګړی ځواک جوړ کړی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د کندوز د خلکو په حواله لیکلي چې سیمه ییزو پولیسو او ناقانونه وسلوالو یې کورونه چور کړي دي. په مطلب کې د ولسي جرګې د یو غړي هغه خبرې هم راخیستل شوي چې ویلي دي طالبانو په کندوز کې بانکونه نه دي لوټ کړي، بلکې هغه کسان دا ډول اوازې خپروي چې خپله د لوټ او تالان نیت لري. د مطلب لیکوال د کندوز د خلکو په حواله لیکلي چې طالبانو تر ډیره دولتي ودانۍ سوځولي او شتمنۍ له ځان سره وړي دي. انصار ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د کندوز د جګړې اصلي قربانیان عام وګړي دي. په سرمقاله کې راغلي چې کندوز د جغرافیوي موقعیت له مخې ډیر مهم دی او د امنیت خرابوالی یې د منځنۍ آسیا پر امنیت هم اغیز کولی شي. سرمقاله لیکونکي په کندوز کې د بېپولي ډاکترانو پر روغتون حملې ته هم اشاره کړې او لیکلي دي د حملې وښودله چې د جګړې په ډګر کې د بهرنیو ځواکونو لاسونه هم په وینو لړلي وي. افغانستان ورځپاڼې بیا د داعش ګواښ ته په کتو په یو مطلب کې لیکلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې 46,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق مخنیوی کړی دی. په مطلب کې راغلي د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې چې داعش فعالیت لري د واکسین د نه تطبیقېدو سربیره روغتیایي مرکزونه هم فعال نه دي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان د برېښنا شرکت جنوبي او جنوب غربي ولایتونو ته د برېښنا د مزو د غځولو لپاره د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو کار پیل کړ. د دې شرکت مسؤلانو وایي دا سب سټېشن به راتلونکو دوو کلونو پورې فعال شي. د جنوب او جنوب لویدیځ ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي چې د خبر د هرکلي لپاره راټول شوي وویل چې په دې برخه کې به له دولت سره هر ډول همکاري وکړي. کارپوهان د یو ګټور ګام ګڼي خو تایید کوي چې تاکید کوي چې حکومت دې په دې هیواد کې د برېښنا د تولید لپاره داسې د اساسي بندونو جوړولو ته تدابیر ونیسي. تفصیل له خان محمد سینز خورو.
د افغانستان د برېښنا د شرکت مسؤلین وایي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د کابل په ګډون د میدان وردګو، غزنی، زابل، کندهار، پکتیا او خوست ولایتونو ته وارداتي برېښنا ورسیږي. د دې شرکت د تجارتي څانګې رئیس میرویس عالمی د یکشنبې په ورځ د کابل ولایت د ارغندي په سیمه کې دغو ولایتونو ته د برېښنا د رسولو د نوي سب سټېشن په اړه خبریالانو ته وویل په دې پروژه کې به سلګونو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي. ښاغلي عالمی د سیمې له خلکو هیله وکړه چې د دې پروژې په چارو کې ورسره مرستې وکړي.
که دغه مشران سپینګیری دې پروژې سره حمایت وکړي او موانع ایجاد نه شي، تاسې مطمئن اوسئ چې دوه کاله کې دا ټول ارغندې به برېښنا ولري، ډېره وافره برېښنا به ولري، خلک به یې ډېر آسوده و آرامه وي، مکتبونه به وي، دلته به شفاخانې ډېرې غټې غټې شفاخانې وي. برېښنا سره تجارت راځي، برېښنا سره سهولت راځي، برېښنا سره ښه ژوند راځي، برېښنا سره تعلیم راځي، برېښنا سره صحت راځي، برېښنا سره هر شی راځي.
د وبل په دې پروژه به د آسیایي پراختیا بانک سباندې یو میلیون ډالر ولګیږي او چارې به د جرمني زیمنس شرکت بشپړې کړي. په عین وخت کې د جنوب او جنوب لویدیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي چې د دې سب سټېشن د کار د پیل لپاره راټول شوي وو ویلي چې د دې پروژې په بشپړولو کې به له حکومت سره هر ډول مرستې وکړي. شاغا او عبدالمالک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له دې نه مونږ سب ډېر هرکلی کوو او ډېر خوشحاله یي. د مونږ د وطن دپاره فایده منې دي. د امنیت لپاره مونږ انشاءالله تضمین درکوو. خدای ته دا سوال کوو چې خدای مونږ سره کومک شي چې د پروژې مونږ ساتنه وکړو.
بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي برېښنا د خلکو یوه عمده اړتیا ده او حکومت ته پکار ده چې د پوره کولو لپاره اقدامات وکړي. د اقتصاد پخوانی وزیر او د برېښنا شرکت د بورد غړي عبدالهادي ارغندیوال چې په دې غونډه کې حاضر وو د موضوع په اړه یې وویل
په وارداتي برق باندې مونږ ډېر اعتماد نشو کولی، نو مونږ باید سر له اوسه دغسې پلانونه جوړ کړو چې د خپل متنوع منابعونه د تولید پروګرام جوړ کړو تر څو چې نورو ته محتاج ونه اوسېږو.
افغانستان اوس مهال د برېښنا ډېره اندازه له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې دغو ولایتونو ته به د برېښنا له رسېدو سره د خلکو ستونزې کمې او اقتصادي فعالیتونه به زیات شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره پنځه صفه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګونې وزیر وایي که لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې د کرنیزو محصولاتو له اړخه په خپلو پښو ودرېږي. اسدالله ضمیر چې د یکشنبې په ورځې په کابل کې خبریالانو ته د کرنې وزارت تر یو کال د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکولو ویل چې په دې هدف ته د رسېدو لپاره د اوبو لګونې په برخه کې زیاتې پانګونې ته اړتیا شته. قسیم سولمل پرې رپورټ لري.
سره له دې چې په افغانستان کې د کرنې په برخه کې په پراخه کچه بالقوه امکانات سته، خو لا هم د هیواد هر کال خپل د اړتیا وړ غله دانه او نور کرنیز محصولات له ګاونډیو هیوادونو واردوي. اوس د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر وایي که د کرنې په برخه کې لازمه بودیجه ترلاسه کړي نو افغانستان به تر راتلونکو شاوخوا اوو کلونو پورې خپل د اړتیا وړ کرنیز محصولات په خپله تولید کړي. د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزیر اسدالله ضمیر د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دې هدف ته د رسېدو لپاره باید پر یو لړ اساسي برخو پانګونې وسي.
برنامه کې ما جوړ کړیم اگر پول به مو شکل که ما پیشنهاد کردیم
دیوی کوم پروگرام چې موږ جوړ کړی که بودیجه موږ له غوښتنې سره سم برابر سي ان شاء الله تر 2022 کال نه مخکې بچي او ته کال کېږي موږ په خپل بشو ودریږو موږ په څو برخو لکه بولګونی د غنمو اصلاح او د خاورې د کیفیت د لوړولو په برخه کې پانګونې ته ضرورت لرو
کیفیت خاک ماسته
د شغل زمير په وینا د بولګونی په برخه کې 1.5 میلیارد ډالر او د غنمو د تولیداتو د زیاتېدو لپاره 400 میلیونه ډالر ته اړتیا سته د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان سږ کال شاوخوا 4.5 میلیونه ټن غنم تولید کړي چې لا هم 1.5 میلیون ټن نور غنمو ته اړتیا لیدل کېږي چې دا اندازه به د ترکمنستان او یا هم قزاقستان څخه رانیول سي د کرنې وزیر همداراز وایي چې هر کال شپږونه تر 800 میلیونه ډالر معدل غنم له بهره افغانستان ته واردېږي اسدالله زمیر په تېر یو کال کې د کرنې وزارت د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه وزارت د اوبو لګونې خوراکي موادو د خوندیتوب باغدارۍ مالدارۍ او داسې نورو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په کافي اندازه امکانات د کرنې په برخه کې لري خو دا اړین نه ده چې د ګټې اخیستنې لپاره پر ظرفیتونو کار وسي د چارو کارپوه مطیع الله خروجی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ښه طبیعي منابع لري او ښه خاوره لري داسې خاوره ده چې هر رقم بوټی چې راوړي په کې ښه غذر نتیجه ورکوي او هر رقم میوه هر رقم نبات دلته نتیجه ورکوي آب هوا هم زموږ فایده ده ورته اوبه هم پرېمانې دي فقط ظرفیت په کار دی ظرفیتونه درته وظایف وسپارلی
دراز وایي چې که د افغانستان د کرنې سکتور ته سمه پاملرنه وسی نو نه یوازې به افغانستان خپل د اړتیا وړ خوراکي مواد په خپله په کور دننه تولید کړي بلکې ګاونډیو هیوادونو ته به هم صادرولی سي
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ په داسې حال کې چې چارواکو د دې حملې د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي د ترکیې پوځ د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نویو هوایي حملو خبر ورکړی دی احمد تکل پی رپورټ لري
په انقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 15 نوي وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 3 کسان یې ووژل او حکومت مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و پولیسو پرون د ترکیې په مرکزی ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه د شنبې ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي د ترکیې حکومت د کورد یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووځي په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند ایچ ډی پی یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمیره 15 نوي کسانو ته رسیږي خو د مرتاش دا شمیره لوړه وبلله تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي تېره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي ترکیه چې له سوریې سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه همداراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری کړې ده.
په ریپورت کې مو اوریدل چې په ترکیه کې د امنیتي حالاتو له امله ګڼ شمېر تاوتریخوالی پیښې شوې دي او پرون زرګونو کسانو په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د ګوړې اچار او د غراس د لوبل میدانه ورزشي خبرونه نشریږي. اوس لس نیمې بجې شوې دي. ناجیه ساپۍ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغان پوځ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګندوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون سره وکتل. مسکو وایي چې د دې کتنې هدف په سوریه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. راپورونه وایي د سوریې حکومتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پام وړ پرمختګونه کړي. د بیلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج څرګندوي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د 3.9% رایو په ګټلو سره د بلې 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی. زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 95 وژل شوو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمي حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران وایي دوی دولت سره پوره همکار دي او چاته به اجازه ورنکړي چې په سیمه کې امنیت خراب کړي. خو له دولت هم غواړي چې خپل منځو کې د پوره هماهنګي پیدا کړي او د کندوز په څیر د پیښو مخه دی ونیسي. له سیمې پیر الله انوري رپورټ راستولی دی.
د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشران وایي دوی همیشه له خپلو پولو او کلیو ساتنه کړي او تر اوسه یې چاته اجازه نه ده ورکړي چې د دوی په سیمه ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې زیاتې او د خلکو ژوند او مال ګواښ سره مخ کړي. مالک تاوس خان غونډې ته وویل ولسوالۍ د ډیورند په کرخه پرته ده. شپه او ورځ د کورنیو او بهرنیو وسلوالو ګواښونو سره مخ ده، خو بیا هم دوی د هغوی هر ډول بریدونه شنډ کړي دي.
دا په سرحد پرته ولسوالۍ ده، دا د دشمن سره لاس او گریوان ولسوالۍ ده، دا داسې ولسوالۍ ده چې همیش د دشمن د تهدید سره مخامخ ولسوالۍ ده. خو د کونړ ځوانانو، د کونړ علماو، د کونړ محلینو، د کونړ ملي پولیسو، د کونړ ادارې د دې امنیت داسې ساتلی دی، هیڅ قسم دلته د امنیت په حساب هیڅ مشکل وجود نه لري.
قومي مشر طالب وویل دوی د خاورې، خلکو او دولت ساتنې لپاره ټوپک راخستی دی، له خپلو سرونو تیر دي، خو مسؤلینو ته هم پکار دي چې سختو شرایطو کې ورسره همکاري وکړي او په ولایت کې د کندوز په څیر د حالاتو رامنځته کېدو مخه ونیسي.
ټوپک مې ستا اخیستی، امر مې ستا منلی، قانون مې ستا منلی، بچی د دې خاورې یم. د ولایت نه به کندوز نه جوړوئ، د کونړ ولایت نه به کندوز نه جوړوئ. د جهادي ولایت یو جهادي ولایت یو سر لوړی ولایت.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل افغان امنیتي ځواکونه د مخالفینو د هر ډول بریدونو شنډولو ته پوره چمتووالی لري او هیڅکله به هم د کندوز په ډول پیښه په کونړ کې تکرار نشي او باید ولس د پردیو په دسیسو او تبلیغاتو تیر نه وزي.
او بیا دا اطمینان درکم چې موږ هم همداسې بې ضمیره او بې غیرته خلک نه یو چې تاسو به ورته پرېږدو او موږ به خدای نخواسته پلی پکیس پکوو. د کونړی ته مخ به د ما وینا او د ما د مرګریو وینا تویی په دې باندې پوره ډاډمن اوسه. هغه شوم تبلیغات چې د افغانستان د خاورې او خلکو دښمنانو خلکو په منځ کې ویره خپروي، خلکو ته رقم رقم اذهان ورکوي چې ګاکې دلته حمله کېږي، ولایت باندې حمله کېږي، په دې نقطه هغه خوب او خیال دی، هغه به انشاءالله ګور ته وړي دی، زموږ په ژوند کې به تکرار نه شي.
غونډه په کونړ کې د قبایلو او سرحدونو چارو ریاست لخوا جوړه شوې وه چې پکې د سلګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پرته یو شمیر دولتي چارواکو هم ګډون کړی و.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي نا امنی د ترانسپورټ نظام کمزوري او د کورونو او داسې نورو ودانیو د کرا درسونو نشوالی د پوستې خدماتو د رسولو د لارې خنډ دی. دا خبرې د دې وزارت چارواکو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د پوست د نړیوالې ورځ د لمانځنو په غونډه کې وکړې. تفصیل به خان محمد سین وړاندې کوي.
د معلوماتي ټکنالوژي او برېښنایي اړیکو د ټینګولو د نظام له پراختیا سره سره د مخابراتو وزارت وایي چې افغان پوست توانېدلی چې خلکو ته په هیواد کې دننه او بهر خدمات ورسوي. دا خبرې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پوست د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د مخابراتو وزارت تخنیکی مرستیال بریالي حسام وویل چې د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ د پوست چارې لا اسانې، ګړندۍ او شفافې کړې دي.
اعلام پوستی ورودی و صدوری در داخل و خارج کشور طی سال روان
بروان کال کې د هیواد بار چوي او صادر شوی پوستی اقلام او شمیر درینی میلیون تر رسیږي، چې له دې لارې دولت ته 220 میلیون افغانۍ عواید رسیدلې دي. وزارت هڅه کوي دې برخې ته نور پانګوال هم وهڅوي، څو د پوستی خدمتونه کیفیت نور هم ښه شي.
خاغلی حسام وویل د پوست نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 9 په افغانستان کې نمانځل کیږي. د وویل اوس مهال په هیواد کې د افغان پوست تر څنګ د پوستي خدماتو 15 خصوصي شرکتونه فعال دي چې سربیره د هیواد پر ولایتونو او ولسوالیو د نړۍ اکثرو هیوادونو ته لیکونه، پارسلونه، اموال او پیسې رسوي. د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې دمګړۍ په هیواد کې 3500 پوستخانې او 15000 پوست بکسونه فعال دي چې 25 پوستخانې په کابل او نورې په ولایتونو کې دي. دا وزارت دا هم وایي په مرکز او ولایتونو کې د پوست د برخې د کارکوونکو شمیر څه کم 1500 تنو ته رسیږي. د مخابراتو وزارت د پوست مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ښارونو کې نامنی، د منظم ځمکني او هوایی ترانسپورت کمزوري او د کورونو او داسې نورو ودانیو د کره پتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د پوستي خدماتو د رسولو چارې ټکنۍ کړې دي. په دې اړه کابل ښاروالۍ وایي چې په لویو ښارونو کې د کوڅو، کورونو او دفترونو د ادرسونو ژر موندلو ته عملي هڅې پیل کړي دي. په عین وخت کې عام خلک وایي چې د افغان پوست د خدماتو بیې لوړې او بله دا چې پر وخت نه رسیږي. د کابل ښار اوسیدونکي اعجاز الحق ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی شرایط کې کومه پوست چې د افغانستان کې بالخصوص کابل په ولایت کې چې دي راضي نه یو، ځکه چې لګښت زیات لګېږي، وخت زیات نیسي. کومه کار چې موږ غواړو چې هغه زر تر زره اجرا شي یا خبر ورسیږي هغه وخت نیسي، او ځکه دغه کې خلک زړه نه ښه کوي سره.
د مخابراتو وزارت وایي هڅې روانې دي چې د پوستي خدماتو د رسوونکو شرکتونو ترمنځ سالم رقابت زیات کړي، څو د دې خدماتو بیې ټیټې او د پوستونو رسول ګړندي شي. د مخابراتو وزارت وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ 192 هیوادونه د پوست د نړیوالې ټولنې غړیتوب لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د اندام د ښکلا د اتلانو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له کپتان اصغر ستانګزي سره مرکه په سر کې راپور ترازو د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د نقره او برونزو ترڅنګ د سرو زرو مډال وګاټه په دې سیالیو کې چې د ازبکستان په مرکز تاشکند ښار کې وشوي افغان لوبغاړي محمد هارون اعظمي په مثبت سل کیلو وزن کې د سرو زرو مډال وګاټه افغان لوبغاړي بل دی ورسته د نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي چې تمه ده په تایلند کې وشي په دې اړه پام وکړئ راپور ته د اندام د ښکلا ملي لوبغاړو د لومړي ځل لپاره د آسیا په لوبو کې د سرو زرو مډال د افغان اتل محمد هارون اعظمي په مټ وګاټه د افغانستان د اندام د ښکلا د فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې محمد هارون اعظمي له ډیرو سختو لوبو وروسته د سرو زرو مډال ترلاسه کړی دی او دوه نورو لوبغاړو هم د افغانستان لپاره د نقرې او برونزو مډالونه ګټلي دي
البته په درانده وزن کې یعنې د سلو کیلو نه په بارا وزن کې هارون اعظمي په اتیا کیلوګرام کې رامین حسن زاده پنځه اویا کیلوګرام کې حامد شیرزاد او په جیکسن لرونکو البته د څلوېښتو کلونو په جیګ عمر کې نسیم قادری د نخري میډال لاسته راوړ
دا لومړی ځل چې د آسیا د لوی وچې په سطح د افغانستان ملي لوبغاړي د برونزو او نخري ترڅنګ د سرو زرو میډال ګټي سره له دې چې څو وارې د جنوبي آسیا تلولي د ځان لپاره ثبت کړی ده د اندام د ښکلا فدراسیون د معلوماتو له مخې د بدني روزنې دا سپورت ډیر تمرین او لګښتونو ته اړتیا لري چې له همدې امله په لوبو کې د افغان لوبغاړو شمیر کم وي او د نجونو په برخه کې هیڅ لوبغاړي نه لري د اندام د ښکلا د فدراسیون رئیس همدار ازوی چې دغه فدراسیون سکرتر جنرال ډاکټر عبدالرحمن حمید د آسیا د فدراسیون د مرستیال په توګه ګمارل شوی چې دا د ټول افغانستان لپاره د ویاړ ځای دی
د ججمنت په کمیټه کې چې ریاست د آسیا د رئیس د هانګ کانګ چاینا د انتخاب شو معاون د اکامانو د کمیټې د افغانستان په ډاکټر عبدالرحمن حمید سکرتر جنرال د فدراسیون د صفات د معاون د اکامانو د کمیټې انتخاب پاینده کې موږ په لنډ ورځو کې ان شاء الله جهانی سیالی لرو د تایلند په هیواد کې په دغه سیالی کې به ان شاء الله د افغانستان ملي لوبډله ګډون کوي امید لرو چې د جهانی سیالی نن کې لاسترالونی ولري
د ښاغلي هوتک په خبره افغانستان هڅه کوي چې د اندام د ښکلا د فدراسیون په خپله مدیریت سره وکولی شي په آسیا او بیا نړۍ کې د اندام د ښکلا ښه لوبغاړي ولري تمه ده افغان لوبغاړي ډیر ژر په یو لړ نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي چې په تایلند کې به ترسره شي د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو اوس به هم راشو یوې مرکې ته چې د کرکټ د ملي ټیم له کپتان اصغر ستانګزي سره مو کړی ده له ستانګزي څخه چې اوس له پوره ټیم او روزونکو انضمام الحق سره د زیمبابوي په بولاوایو ښار کې دي د پښتنه مطرح شوی چې افغان لوبغاړي د زیمبابوي له یوې انتخابي ټیم نه د دوه لوبو له ګټلو وروسته اوس په څه حال کې دی او راتلونکو لوبو ته څومره چمتووالی لري
مثلا زمون حکم نو وکم چې هغه سو خبرې موږ د میټینګ جوړ کړې لکه نت کې هغه سو تریجر د بیټینګ راکو درې واکن علاقه مې سره ښه شول په زمون خو ډېر خپل ډېر خپل غواړي پات شو دا هم یو کپتان هم پات شو دا ان شاء الله تعالی د غواړي ان شاء الله موږ مخکې روان نه شو ته ان شاء الله ماده دي
او څه فکر کوي د زیمبابوي په وړاندې به څومره بریالي لوبه وکړي ځکه چې یو تور مخکې ته نګټلې او په 2014 کې فکر کوم یو کال مخکې دوه کال مخکې دغه تور سره کړې او ګټلې مو څه تغیرات په ټیم کې راغلي څملې دلې دي تر اوسه پورې او څومره باوري استي چې افغان لوبغاړي به خلوب وکړي دغه په وړاندې
زیمبابوي واکن یو ډېر خلک ډېر زړه کې یو اوس وخت دوی ډېر زیات نشونه دي فل مېشن سره خپل هم کړه ان شاء الله تعالی افغانستان ته مو ته کومه ماده ده دا افغانان چې لچنا کوم دي موږ هر هر لوبډله کې راځي د ټول تر راځي کوفي هم دا چې ویګو ته بالکل دوه کاله مخکې موږ کوم لوبې سره سره کړو د زیمبابوي کې د افغانستان کې لري او هغه ټورنمنت مفاهیم هو هغه کله موږ تر راځو کې مېلمه ته کا پور کوي ان شاء الله تعالی تیم ته مکمل آماده ده د ګټې لپاره
ویل کیږي چې د افغان ټیم ځینی وخت ستونزې دادي چې مثلا منټلی دوی آماده نه وي ډیر وخت د ځینی ذهني تشویشونو ورسره وي په دې باندې څومره کار شوی دی او څومره لوبغاړي لدی په لاو آماده دي تاسو په نظر تاسو چې خپل کپتان ماستي کې د ځینی مشورې او توصیه تاسو خپل مولره لوبغاړو ته
نه
راتم مخکې به لوبډای لږ پریشانه به وه زیاتره سمنټي لوبه ډسټرب هم وه خو انشاءالله تعالی دې چې د لوبغاړي صرف لوبې د سوچ ده لوبې د فکر ده بچې کې مې ستونزې انشاءالله نشته ده ځکه چې دغه د درې ورځې زموږ میټینګونه کې چې انضمام سره خبرې وکړو هغه هم ډېرې ښې خبرې وکړې لوبغاړي سره ډېر پوښتنه دي او ډېر ریلکس شو سره انشاءالله ځکه کومه ستونزه به ورته نه
څه پلانونو سره به لوبې خپلې پیلوي ونډې میچ به څنګه پیلوي بالاخره په کوم یو سیستم سره به داخلېږي لوبو ته
خیر دا خو ډېرې خبرې نه سره کړه دا خو دې ځکه سینې یو دراز خبرې ځکه دې کې موږ مثلا نشو ویل ځکه دا خبرې لږ پټې
صحیح ده یعنی د لوبغاړو ستونزې خو څه نشته هېڅ بالکل ټول ټیم آماده دی ورته د پریکټس په دوره کې به څوک نه ژوبل شوي لوبغاړي
نه هلکان لږ سټیف دي ځکه چې هغه د افغانستان او د زمبابوې موسم لږ تغیر کړی دی ګرمي ډېره ده نو انشاءالله ځکه دې لپاره کرکټ بورډ د درې میچونه اول نه دي زمبابوې لږ ډېر سره واخیستل چې هلکان د آب هوا سره د پیچونو سره بلد شي
ورستۍ خبره دا چې دغه د میچونو ورځې راته ووایي اوریدونکي به یې واوري او بله وروستۍ خبره دې وایي وروستۍ پیغام دی چې ټول اوریدونکي یې واوري
میچونه خو چې دي لومړنی میچ ده په شپاړسم تاریخ ده دریم په اتلسم ده دریم په شلم ده دغسې دویستم او څلورویشتم باندې او په اوویشتم او نهویشتم باندې دا دوه شل ورځې میچونه دي او موږ همیش د افغانانو همدغه خواز چې موږ همیش په خپلو دعاګانو کې وساتي واقعن د افغانانو دعاګانې دي چې د افغانستان کرکټ دومره پرمختګ کړی ده
بله ډېره مننه اصغر ستانکزی کور ودان خیر اوسې
مننه خوشحاله شم
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو دا پروگرام په همدې ځای پای درسيږي تربلې او موزه صفی الله ستانکزی په پاکو بخون کې خدای سپارم خیشه به ولري
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا خواږو اوریدونکو سلام دا ځایونیو او ها غځایونیو دا ځای خوشی کړ او ها غځای خوشی کړ په دې غونډۍ جنگ دی او په هغه غونډۍ جنگ دی خدای خبر چې دغه د غونډۍ جنگونه به تر کومه روان وي دا سو دیش کاله خو ام دې غونډۍ ډېرې ککرۍ وخوړلې خو غونډۍ لا هماغه سي درنې درنې ولاړې دي د خبرونې په پیل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړي دي ځکه چې اوس خو سړی خبر ونه وري خوب نه ورځي
اوس پامو کې خبرونو ته وایندویان
شارو ترګمۍ
او توتی خان توتی لن خبرونه دغه دي تیره ورځ یو رشوت خور د دوو تنو مراجعینو څخه مراور شو او د کار له خلاصولو یې ډډه وکړه
دوبۍ انجینیرنګ شرکت د برکلي خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د دوی لخوا په جوړ شوي پله د خل له بار سره نه تېروي
د ډالرو د بیې له لوړېدو سره د ډاکټرانو فیس هم لوړېږي
او په تیر حکومت کې سر زره خیالي ړندو ته طلایي لکړې او اتیا زره تبلیچیانو ته تبلې اخیستل شوي
اوس غونډ خبرونه واورئ تیره ورځ یو رشوت خور له دوو تنو مراجعینو څخه مرور شو او د هغوی د کارونو له خلاصولو یې ډډه وکړه خبر زیاتوي چې نوموړی رشوت خور په هغو دوو کسانو منلی وو چې د کار له خلاصولو مخکې به هر یو 15,000 افغانۍ او د کار له خلاصولو وروسته 40,000 افغانۍ ورکوي خو کله چې نوموړو دوو تنو د کار له خلاصولو مخکې هر یو 10,000 افغانۍ د رشوت خور په جیب کې ورکېښودې نو رشوت خور هغوی په وعده خلافۍ تورن کړل او ورڅخه مرور شو د نوموړې شعبې ملازم ځونډی وایي چې مامور به تر هغو پخلا نه شي تر څو یې 15,000 افغانۍ نورې هم نوي ورکړي ځکه چې د تنخواګانو د کموالي له امله د مامورینو زړونه نازک شوي دي او د رشوت اخیستلو پر وخت ژر ژر مراورېږي
د در پدر آژانس په او بل خبر کې ویل شوی دی چې د دوبه انجینرینګ شرکت د برکری خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې د دوی د شرکت لخوا په جوړ شوي پله دی خر له بار سره نه تیروي. خبر زیاتوي چې دغه خبرداری وروسته له هغه کلیوالو ته ورکړ شوی دی چې کله شرکت خبر شو کلیوال غواړي خر له بار سره په نوي جوړ شوي پله تیر کړي. دوبای انجینرینګ شرکت وایي چې دغه پل د بودیجې د کموالي له امله یوازې د پلو لپاره ډیزاین شوی دی او اجازه نه ورکوي چې څوک د خر له بار سره پرې تیر کړي، ځکه کیدای شي پل وغورځیږي او د سړي او خره د تلفیدو سبب شي. دوبای انجینرینګ شرکت د یو بل پله د جوړولو قرارداد هم اخیستی دی، خو شرکت وایي چې په هغه به خر له بار سره هم ښه په ډاډه زړه تیرېدلی شي.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ډالر د بیې له لوړېدو سره د ډاکترانو فیسونه هم لوړېږي. خبر زیاتوي چې ډاکتران د خپل دغه کار علت د ډالرو لوړېدل بولي او وایي چې دوی مجبور دي چې له بازار سره موازي حرکت وکړي، که نه بیا به خلک دا پیغور ورکوي چې هر څه لوړ شول خو یوازې د ډاکتر فیس په هماغه پخواني حالت پاتې دی، چې دوی دغه پیغور نشي منلی او بیا ځان بد ورته ښکاري، نو له همدې عمله هر ورځ په خپل فیس کې تغییر راولي.
او د بی خبر آژانس په بل خبر کې ویل شوی دی چې په تیر حکومت کې 3000 خیالي ړندو ته طلایي لکړې او 8000 تبلیغچیانو ته تبلیغ اخیستل شوی دی. خبر زیاتوي چې اوس پلټنې روانې دي چې د 3000 طلایي لکړو کومه دانه پیدا او بیا یې اصلي بیه معلومه کړي، تر څو د تیر حکومت چارواکیو غبن معلوم کړي. همدارنګه د 8000 تبلیغچیانو په تابلو هم غور کیږي چې دومره ډیرو تبلیغچیانو به چیرته تبلیغ وهلې. کارپوهان وایي چې په تېر حکومت کې ډېرې دغسې خیالي خریداری شوي دي او ډېر خیالي معاشونه ورکړ شوي دي، لکه چې ټول چارواکي خیالي میلیونر شوي.
خبرونه خلاص شول.
پخوا به د زیاتره خلکو په چاغښت پسې سترګې وتلې، خو اوس په ډنګرتوب پسې ړندېږي. رښتیا چې انسان ناشکره موجود دی. اوس چې په هر کور او هر جیب کې ټلویزیون او انټرنیټ دی، نو خلکو ته همدا وایي چې رژیم ونیسئ او ځان ډنګر کړئ. د رژیم نیولو له یوې کیسې مو خبرو.
سړیه، خوښه دې نه ده چې د خوړو رژیم ونیسم؟
د خوړو رژیم څنګه نیسې؟ جمهوري او شاهي رژیمونه مې اورېدلي وو، خو دغه د خوړو مې اوس د تا واورېده. او که ته د اوسني رژیم د چارواکي خواړه ښیې، چان دوبۍ او تاجکستان ته پسې ځي.
تا هم عجیبې خبرې کوې، نه مې وینې چې لکه د پنبې جوال ورځ په ورځ لمېږم.
خو بختوره یې چې چاغېږې، که اوس ډنګرېدلی څه به دې کول؟ د خلکو په چاغښت پسې سترګې وتې او ته ځان ډنګروي کبرجنې.
ګوره سړیه، ته دغه هره ورځ په ټلویزیون کې د ډرامو او فلمونو نجونې لکه چې نه وینې.
ولې هغو څه کړي دي؟
نه وینې چې هر یوه یې لکه په قالب کې چیرې زولې وي، ډنګرې ډنګرې ښایسته ښایسته اندامونه.
ته هم په کوم فلم یا ډرامه کې کار کوې که څنګه؟
نه، په فلم یا ډرامه کې کار نه کوم، غواړم چې ځان مې همغسې ډنګر کړم چې هم وړه ښکاره سم او هم مې صحت ښه وي.
خدای دې تا ته انصاف درکړي، چې وړه نه یې نو څنګه به وړه ښکاره سې؟ هغوی چې ته وینې هر یوه یې د تا د لور او لمسۍ په ځای دي. ته چې ځان لکه سیم غوندې ډنګر هم کې هغسې نه ښکارې، لا چې نور به هم ځان بدرنګه کړې. و ښځې،
ته یې ګوره چې له ځانه شل کلنه نجلۍ جوړوم که نه.
په څه شي؟
په همدغه غذایي رژیم.
څنګه غذایي رژیم؟ بیا دې د رژیم خبره وکړه.
او ساده سړیه، غذایی رژیم دې ته وایي چې مناسب خواړه وخوړل شي، یعنی هغه خواړه چې سړی نه چغوي. درته وایم چې لږ مطالعه کوه، کتابونه لوله، خو کله ته د ما خبره منې.
ښه نو چې داسې ده، بیا به څه خورې؟
هر هغه شی چې سړی نه چغوي خورم به یې. ما ته معلوم دی چې څه باید وخورم.
ښځې، دا دې څه راوړي دي؟
د رژیم نیولو لپاره مې خواړه راوړي دي. سل له سبا نه له خیره سره رژیم نیسم.
نو دومره ډېر شیان دې څه کول؟ ته خو رژیم نیسې، لږ لږ شیان بخورې.
ساده کیگه ما چه شیان لا پاتی دی اغا سبا تراولم تا تلکه چه دی رژیم نیول توکی کاری
نه توکی باولی را تخ کاری پخوا بایی چه کم رژیم چپا کهو نزرگون فوزون پکی کاری دل او تو خویلا نیسی خزی دا چه کوی پو نیمش پا دی تراغ لگه ولی ده دشپی دولست نیم بجی دی دو خدای ده پاره
چو دنی اگه میشه ولی دی چه بیخورم وحی شوام
دا چنگل وگه ده یو زل دی ما خام لچای سرخ غد کیکو خورد بیا دی ما خوستان دو دانی برگرونه و خورل اوز بیا اگه خوری تا خویل چی رژیم نیسو مو زان دنگه رو
چی نپویگی اسی مغگیگه تو زنی می در تو ویل چی رژیم می نیولای دای باید لگ لگ خوشر جر چو خورم
پا در رژیم خود از غرق کرم در افغانستان لحکومتی رژیمونو هم گران را تا تمام سو لپایسو دی خلاص کرم لرژیم نیولو مخ که بده پا ورس که دریزالا دوڑای خوڑالا خوز دی لسهار تر بیگا او لبیگا تر سهار خلق خوری
ولی دی نیت را بانده باد دای خود تا هم رژیمو نیسا چخو منا کرده نی؟ پدا نیمش پا خوالو تا راجگی دل لکه چه آسانه در تخکاری
سمه ده سر لامده اوس زم رژیم نیسم چه لمانه هم ده فلم کم حالک جور سی حالا پاچه او چو دانه هگه را تا ویشه و
خواره ده فلم مالک تا نده شوی اسی پزان ملانده موها
زه که ده فلم مالک را چخه جور نسو نو ده فلم بدماش خوبه را چخه جور سی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی وو او برخه خستون کی وو برای افغانپور نقیب الله لاروی مسکا احساس صادق سپینغر او زه حسین حکمت کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
غر غرو دا شور نا دی خبر بس رو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دا چوک چی جنگ غواری دا جنگل زور نا دی خبر بس رو لمبو غر غرو دا شور نا دی خبر رسو لمبو بچی لاد گدر گرو رکی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکی یادوی دوی پا گدر لگی دلی اورنا دی خبر سوچ جنگ غواری ده جنگل زور نا دی خبر دسو لمبو ده غر غرو ده شور نا دی خبر دسو لمبو کور دوران نو پرمان لیونی زماد کور دوران اول ارمان لیونی خپل ارمان دوران دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غواری دی جنگل سورن دی خبر سرو لمبو دغر درود شورن دی خبر سرو لمبو خلق دمرا د نفرت گنام گرم دا خلق دمرا د نفرت گنام گرم ویتا گنا نشتا سویرا رورن دی خبر دا سو